السلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې کې د اوسنۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینت به د جمعې په ورځ یعنی نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه راپور وړاندې کړي. بینت پر خپل ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر لیکلي چې راپور یې په افغانستان کې د بشري حقوقو ناوړه وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو، ماشومانو او اقلیتونو حقونه بیانوي. د راپور په یو برخه کې د طالبانو په زندانونو کې د ښځو د شکنجې او جنسي ځورونې د پیښو یادونه هم شوې ده. په راپور کې دا هم راغلي چې طالبان له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او د پوهنتونونو د دروازو د پرانیستلو نیت نه لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي طالبانو په وروستیو میاشتو کې په دغه هیواد کې سمانی او سلولاس کسان په درو وهلي دي. یونما په خپل درې میاشتنی راپور کې پرون ویلي چې د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر دیرشمې نیټې پورې یو سل یولس بدني مجازات پر پنځه نوي نارینه، پنځلس ښځو او یوې نجلۍ تطبیق شوي او یونما دا پیښې مستند کړي دي. طالبانو په وروستیو کې په عام محضر کې تعزیري سزاګانې زیاتې کړي او په وروستي مورد کې په غزنی کې دوه کسان د اخلاقي فساد په تور په نه درش درو وهلي دي. ملګرو ملتونو د بشري حقوقو نورو بنسټونو له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاوي بند کړي. د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو په افغانستان کې پر ښځو د طالبانو نوې بندیزونه وغندل. ترودو د پنځشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې د طالبانو وروستی حکم وحشتناک دی. د زیاته کړي چې په عام محضر کې د یو بل د ژغل او ویدو د افغان ښځو او نجونو منع کول له ټولنې څخه د هغوی د حذفولو یوه قصدي هڅه ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفی په وروستیو کې ویلي چې د بالغو ښځو لپاره د نورو بالغو ښځو د ژغ اوریدل حرام دي. حنفی وایي بالغ ښځې حق نه لري چې د نورو بالغو ښځو په مخ کې حتی الحمدلله او سبحان الله ووایي. د پرونیو خبروشیو رسمي شپیرو لمخې د روان میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې له جرمني د پناه غوښتونکو اخراج 22% زیات شوی دی. د جرمني د کورونو چارو وزارت په دې موده کې د 4500 پناه غوښتونکو د استلو موارد ثبت کړي. حال دا چې د 2023 میلادي کال په همدې موده کې دا شمیر یوازې 2000 و. جرمني په سنبلې میاشت کې هغه 28 افغان پناه غوښتونکي چې جرمني چارواکو په جرمونو کې شکیل بللی وو افغانستان ته ولېږل. چارواکي وایي د اسرائیل په شمال کې پرون هغو توغندیو چې له لبنان توغول شوي وو د څلورو بهرنیو کارګرو په ګډون ټول ټال وو کسان وژلي دي. دا پیښه داسې وخت شوي چې د اسرائیل پوځ د لبنان په جنوب کې له میشتو خلکو غوښتنه کړې چې نورو سیمو ته کډه وکړي. د بل خوا د اسوشیټډ پرس خبري آژانس د خبر لمخې په لبنان کې په تازه هوایي حملو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. پرون پنځشنبه بیا د فلسطین چارواکو خبر ورکړ چې په اشغال شوي لویدیځ غاړه کې د اسرائیل په یوه چاپه کې 3 کسان وژل شوي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو وایي د شمالي کوریا شاوخوا 8000 پوځیان چې د اوکراین پر پوله ځای پر ځای شوي شایي پر روانو ورځو کې جګړې ته ولېږل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په هغه کانفرنس کې دا خبره وکړه چې د امریکا دفاع وزیر لوید استین او د هغوی د جنوبي کوریا سیالان پکې حاضر وو. بلینکن ویلي دوی تر اوسه نه دي لیدلي چې دا سرتیری د اوکراینی ځواکونو په وړاندې په جګړه کې ځای پر ځای شوي وي، خو اټکل کوي چې په راتلونکو ورځو کې دا کار وشي. د همدارز ویلي روسیا د شمالي کوریا دغو سرتیرو ته د توپونو په ویشتلو، بې پیلوټ الوتکو او نورو برخو کې روزنه ورکوي. زموږ اخله اسادی رادیو اوري اسمت ساروانیم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د خوړو نړیوال پروګرام وايي اقليمي بدلون د افغانانو پر ژوند منفي اغیز کړي.
سیلاب او وچکالي دواړه زیات شوي او سږ کال د دغه هیواد ټول ولایتونه د اقليمي بحران له امله اغیزمن شوي دي.
د سره صلیب او سره میاش نړیوال فدراسیون وايي سیلونو سلګونه افغانان مړه کړي. کوچان شکایت لري چې د دوی د ستونزو هم نه خوړل کیږي.
نم دا شش کال کې د ډاکټرانو دلی دي نورور کښنیانم ټول څنګه بغل دي پراته کې پستر دي.
برازیل ته تللي افغانان د مهاجرت د ژوند له سختیو شکایت کوي. په ننګرهار کې یو ستر تفریحي مرکز جوړ شوی.
په دغه ساحه کې د خوندو لپاره جلا ځای په پام کې نیول شوی دی. سره څنګه کې مو د ځوانانو لپاره
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خړو نړیوال پروګرام بیا دبليو اف پی په افغانستان کې د خلکو پر ژوند د اقليمي بدلون د ناوړه اخیزو په اړه اندیشنه څرګنده کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ادارې مرستيال ویاند ازادي رادیو ته ویلي چې د اقليمي بدلون له کړکېچ څخه د هیواد هر ولایت اغیزمن شوی دی. د همدارس ویلي چې د اقليمي بدلون اخیزو په افغانستان کې لوړه زیاته کړې ده. د دې موضوع تفصیل واوري.
د خوړو نړیوال پروګرام وای افغانستان د هغو 22 هیوادونو په لیست کې دی چې لوړ سره مخامخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ادارې مرستيال ویان ضیاءالدین صافی د پنځمه پورز ازادي رادیو ته ویل چې د اقليمي بدلون له کبله په هیواد کې لوړ زیاته شوې ده. د صافی په خبره پر لپسې وچکالیو او د اقلیم د کړکېچ په پایله کې د سیلابونو زیاتوالی د افغانستان تقریبا ټول ولایتونه اغیزمن کړي دي.
افغانستان د اقليمي بحران له امله په نړۍ کې شپږم ډېر زیانمنونکي هیواد دی. په ټول هیواد کې د اقليم خرابېدو اغېزې ټولې ټولنې نا امیدۍ او لوږې ته اړ کړې دي. سیلاب او وچکالي دواړه زیاتې شوې او سږ کال د دغه هیواد ټول ولایتونه د اقليمي بحران له امله اغېزمن شوي دي. د روان کال تر دې دمه یوازې 1,60,000 ډېر خلک د سیلابونو له امله اغېزمن شوي دي. نږدې 10,000 کورونه او په زرګونو هکتاره کرنیزه ځمکه له منځه تللې ده.
ضیاءالدین صافی زیاته کړه
بدبختانه د بودیجې کمښت د خوړو نړیوال پروګرام دې ته اړ کړی چې په 50 ولایتونو کې د انعطاف پذیري او یا هم انکشافي پروژو نږدې دریمه برخه ودروي چې ټولنې د اقلیم اغیزو کمولو او بشري مرستو ته اړتیا کمولو لپاره له مهمو زیربناو څخه بې برخه کوي.
د اقلیم بدلون په افغانستان کې ډیری کروندګر او بڼوال اغیزمن کړي او په کلیوالو سیمو کې چې ډیری خلک یې پر کرنه او بڼوالي ډیر متکی دي د خوراکي توکو سرچینې کمی کړي او پر زیانګالو کورنیو یې فشارونه زیات کړي دي. د وچکالی او د اوبو د سرچینو د کمښت ترڅنګ سیلابونه، مرګونی زلزلې او سخت طوفانونه په افغانستان کې د اقلیم د بدلون نوري پایلې دي چې خلک یې بې زیانه نه دي پریښي. د اوبو د چارو د تنظیم او چاپریال ساتنې یو متخصص نجیب الله سدید وی د اقليمي بدلون له منفي اغیزو د خوندیتوب لپاره باید یو ګټوره تګلاره خپل سي.
هغه څه چې مهم دي دا دي چې په هیواد کې د اقليمي بدلون د اغیزو په وړاندې د مقابلې لپاره یو سمه تګلاره ولرو. تر ټولو مهمه دا ده چې دغه تګلاره عملي سي. موږ لا هم د اقليمي بدلون په وړاندې د مقابلې لپاره هر اړخیزه پالیسي نه لرو. هیله من یم هغه څه چې د جمهوریت پر مهال ور باندې لږ کار شوی وو د وروستیو کلونو شرایطو ته په پام پراختیا ومومي، ځکه تازه ارقام او نوي معلومات لرو.
په افغانستان کې د اقليمي بدلون د منفي اغیزو په اړه د اندېښنو په دوام د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګري ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف خبرداری ورکړی چې کابل به تر 2030 میلادي کال پورې د اوبو لرسخت کمښت سره مخامخ شي. د طالبانو د چاپریال ساتنې ادارې په تیر ازمري میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې 1,000,000 خلک د اقليمي بدلون له کبله د تشاک له پاک اوبو بې برخې دي. یونیسف وایي په کابل کې ترمځکې لاندې اوبو د کچې د پام وړ کمښت یو علت د اقليمي بدلون منفی اغیز دي.
تبه ده چې د افغانستان په اړه د دوحې د ناستو څلورم مخونډه جوړ شي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د دې ناستې کره نیټه نه ده شوډلې، خو په یو بیان کې ویلي چې په ملګرو ملتو کې د قطر دایمي استازي د دې ناستې په اړه د ملګرو ملتو د سرمنشي له مرستيال سره په نیویارک کې خبري کړې دي. د دې موضوع تفصیل واوري.
کڅام په اعلامیه کې د یادې غونډې د کرنې اټی او د ګډونوالو په اړه معلومات نه دی ورکړل شوی، خو د راپورونو له مخې تمه ده چې دغه ناسته د روان میلادي کال له پای ته رسېدو مخکې جوړه شي. یو شمېر افغانان وایي د دوهې په ناسته کې باید نړیواله ټولنه په افغانستان کې د روان کړکېچ په اړه جدي پریکړې وکړي. د کابل ښار اوسېدونکي لیمی او امین الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په خبرونو کې مې داسې واورېدل چې د دوهې څلورمه غونډه هم جوړېږي. ما نړیوال څخه دا غوښتنه ده، زموږ د نړیوال څخه دا غوښتنه ده چې د افغانستان د مسایلو په اړه یو جدي غور وکړي او په خاص ډول د میرمنو په محدودیتونه لګول شوي دي، لکه د تعلیم او کار او د ژوند د نورو مهمو برخو څخه محرومي شوي، په دې حق کې یو جدي تصمیم ونیسي او د عملي کولو لپاره هم باید طرحې وړاندې کړي.
له څلورمې غونډې ترسره کیدونکي په اړه دا نظر ده چې له دنیاوالو نه چې د دوی نمایندګان راټولېږي د افغانستان ناورین په اړه ډېر جدي پریکړې وکړي. په افغانستان کې دلته خلک له ډول ډول مشکلاتو سره مخ دي، له اقتصادي مشکلاتو نیولې تر بشري تر هر ډول مشکلات چې د خلکو تعلیمي ده.
تر دې دمه د افغانستان په اړه د دوهې درې غونډې شوې چې په لومړۍ کې طالبانو ته بلنه نه و ورکړل شوې، په دویمه کې طالبانو په خپله ګډون ونه کړ، په درېمه هغې کې بیا چې د روان میلادي کال د جون په میاشت کې جوړه شوې وه، د طالبانو حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد په مشرۍ طالب پلاوی ګډون کړی و، خو د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالانو استازو ته پکې د ګډون بلنه نه و ورکړل شوې. خو د دوهې ناستو نتیجه څه ده؟ د سیاسي چارو پوه حکمت الله حکمت د افغانستان په اړه د دوهې د ناستو د پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
د دوهې د ناستو تسلسل یو اړتیا ده د افغانانو لپاره، د غربي نړۍ لپاره، د افغانستان د اقتصادي وړتیا لپاره، د افغانستان سره د سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو په اړه باندې. زموږ هیله دا ده چې د دوهې څلورمه ناسته په حقیقت کې یو واقعي ناسته وي، واقعیتونه سره درک کړي.
که څه هم د څلورمې ناستې په اړه ډېر جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو ملګرو ملتونو د دوهې په درېمه ناسته کې ویلي چې د دوهې غونډو یو مهمه موخه دا ده چې افغانستان بیرته له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کړي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په برازیل کې یو شمېر افغان کډوال په دغه هیواد کې د ژوند له سختو شرایطو شکایت کوي. دا کډوال چې په بشري ویزو برازیل ته تللی او هلته رسیدو مخکې د ښه ژوند هیلې درلودي، ازادي رادیو ته وویل چې دوی د کډوالو په کمپونو کې د ځای د نشټوالي او د خوړو د خرابوالي په ګډون له راز راستونزو سره مخامخ دي. د برازیل حکومت د 2021 کال د سپتمبر د میاشتې راهیسې په افغانستان کې د بشري حقونو له وضعیت زیانمن شویو خلکو ته د بشر دوستانه ویزو ورکړه پیل کړې ده. نور جزئیات ته سره کاکړ پر راپور کې.
د لسکونو زرو نور افغان کډوالو په څیر د کډوالۍ ننګونو یو شمېر هغه افغانان هم اغېزمن کړي چې برازیل ته کډوال شوي دي. هغه زیانګالي افغان کډوال چې د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بشر دوستانه ویزو په ترلاسه کولو سره برازیل ته رسیدلي، په دې هیواد کې د ژوند له سختو شرایطو شکایت کوي. نوید عزیزی نومیږي، په افغانستان کې د یوې سیمه ییزې رسنۍ خبریال و چې د هیواد پرېښودو ته اړ شو او د بشر دوستانه ویزې له لارې برازیل ته پناه یووړه. نوموړی ازادي راډیو سره په خبرو کې په کمپونو کې د کډوالو له ناوړه وضعیت څخه شکایت کوي.
په کم کې ستونزې لرو، په یوه کوټه کې له شپږ څخه تر دولس کسان ژوند کوو، بله ستونزه د خوړو ده چې سم نه دي.
په برازیل کې یو شمېر افغان کډوال دا کوي چې د هیواد ته له رسېدو وروسته ځینې افغان کډوال متوجه شوي چې دوی په برازیل کې د ښه راتلونکي د جوړولو فرصت نه لري او ورشوي چې قاچاقبرانو ته د پیسو په ورکولو سره خپل سفر ته دوام ورکړي او د لاتینې امریکې له یولسو هیوادونو څخه له تېرېدو او د ډېرو خطرونو له ګاللو وروسته امریکا ته ولاړ شي. د دې کډوالو په خبره هغه کسان چې د برازیل له لارې متحده ایالاتو ته تللي هم د نامعلوم راتلونکي سره مخ دي. محمد جواد امیری چې د کابل په یو خصوصي پوهنتون کې استاد وو او له 500 میاشتو راهیسې برازیل ته کډوال شوی، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
مهاجرینی که از ایران و پاکستان و ترکیه در
برازیل ایران پاکستان او ترکیه څخه برازیل ته راغلي لګن ستونزو سره مخ دي په ژبه نه پوهیږي کار نه لري او بیکاري زوروي او هغه کسان چې امریکا خواته ځي په لاره کې له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي
در مسیر را هم به مشکلات زیادی روبرو میشن
په برازیل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیت سیار اعلان کړی چې د دې هیواد بشردوستانه ویزه به برازیل ته د یو ځل ننوتلو لپاره د یو سل اتیا ورځو لپاره اعتبار ولري او له هغې وروسته د یادې ویزې درلودونکی کس نوې ورځې فرصت لري چې فدرالي پولیس ته ځان وسپاري او د پناه یا د بشردوستانه موخو لپاره د استوګنې د اجازې غوښتنه وکړي. دا ویزې تر ډېره په ایران، پاکستان او ترکیه کې میشت افغانانو ته ورکول کېږي چې ډېری کډوال یې د ترلاسه کولو په هڅه کې دي. پیران کې افغان کډوال همایون احمدی وایي چې په دې هیواد کې د افغانانو لپاره د ژوند شرایط ډېر ستونزمن شوي او دا هم هڅه کوي چې ژر تر ژره له ایران څخه برازیل ته ولاړ شي. خو هغه وایي سره له دې چې له څه باندې یوه کال راهیسې د برازیل ویزې ته په تمه دی، تر اوسه یې په دې اړه ځواب نه دی ترلاسه کړی.
زما له نوملیکنې یو نیم کال تیر شو، تر اوسه نه کوم خبر او نه کوم ایمیل راغلی، خو داسې راپورونه هم شته چې ویزې پلورل کیږي. ډیری افغانان د ځواب ترلاسه کولو په تمه دي.
د خبرو شویو شمیرو له مخې د برازیل حکومت د 2021 کال له سپتمبر څخه د 2023 کال تر اګست میاشتې پورې شاوخوا 12,000 افغانانو ته بشردوستانه ویزې ورکړي او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت هم اعلان کړی چې برازیل ته د تلونکو افغانانو شمیر د هغه سرپناه له ظرفیت څخه ډیر دی چې دغه هیواد دوی لپاره په پام کې نیولي. په همدې حال کې لیدل کیږي چې د هیواد د بشردوستانه ویزو ورکول محدود کړي او په برازیل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري په خپله ویبپاڼه کې اعلان کړی چې دا ویزې یوازې په اسلام آباد او تهران کې برازیل سفارتونو ته ورکول کیږي او په ترکیه، متحده عربي اماراتو، روسیا او قطر هیوادونو کې د برازیل په سفارتونو او قونسلګریو کې د پخوا په څیر امکان نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو، د کډوالۍ کیسونو د پروسس، بیکاري او د خپلو اولادونو د زده کړو د دوام لپاره د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون د نړۍ لسګونه هیوادونو ته کډوال شوي چې ډېری یې په دې هیوادونو کې هم د بېلابېلو لاملونو له امله له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
که ماشوم واکسین کړی ګزانې نه وهي، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزڼ ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دوه ځانګړو استازو پرون د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره په سیمه کې د روان کړکیچ په باب خبرې وکړې. د اسرائیل صدر اعظم ویلي د لبنان له حزب الله ډلې سره د اوربان هر ډول موافقه باید د اسرائیل امن تضمین کاندي. د امریکا متحده ایالاتونه حزب الله ډله تروریستي سازمان ګڼي، خو اروپایي ټولنې یوازې د دې ډلې پوځي څانګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې ده. دا هم د موضوع نور چوسیات.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د امریکا د متحده ایالاتونو له دوو ځانګړو استازو سره د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د احتمالي اوربند پر امکاناتو خبرې وکړې. د نړیوال زیربنا او انرژي د خوندیتوب لپاره د امریکا د ولسمشری مانی ځنګړي همژغونکې آموس هوخشتاین او د دایش پوراندې د مقابله لپاره په نړیوال ائتلاف کې د ولسمشری مانی ځنګړي استازي برت مکګورک چې د منځني ختیځ په چارو کې د امریکا ځنګړي استازي هم دی پرون له نتانیاهو سره بحث وکړ. په بیت المقدس کې تر دې کتنې وروسته د نتانیاهو دفتر ویلي صدر اعظم په ډاګه کړی چې اصلي مسأله د دې یا نور موافقو لپاره کاغذي کارونه نه، بلکې اصلي کار د اسرائیل هوډ او وړتیا ده چې د دې موافقې تطبیق یقیني کړي او له لبنان څخه د هر ډول امنیتي ګواښ مخه ونیسي. حزب الله چې د لبنان د جنوب ډېره برخه اداره کوي یو سیاسي ګوند ده چې پوځي څانګه هم لري او د دې ډلې سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ لري. واشنگتن حزب الله تروریستي سازمان ګڼي، خو اروپایي ټولنې یوازې د دې ډلې پوځي څانګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې ده. د فرانسې خبری آژانس د راپور له مخې د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالنت هم پرون د امریکا له ځانګړو استازو سره جلا جلا کتلی دي. ګالنت تر دې کتنې وروسته په ویلامیا کې ویلي، دوی په خپلو بحثونو کې د اسرائیل د شمال پر امنیتي ترتیباتو، د لبنان پر وضعیت او په غزه کې د حماس ډلې له بنده د 101 یرغمل سویو د راستنولو پر یقیني کولو خبرې وکړې. پرون د لبنان د خاورې پر اسرائیل د توغندیو په حملو کې د څلورو بهرنیو کارګرانو په ګډون ټولټال د 2 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل سو. دا لکه چې د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې د لبنان پر جنوب د اسرائیل لخوا پوځي عملیات پیل سوي یوه له خونړیو حملو ګڼل کېږي. په همدې حال کې لبنان هم اعلان کړی چې د دغه هیواد پر جنوب د اسرائیل په یو لړ حملو کې شپږ روغتیایي کارکوونکي وژل سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دوه ځانګړي استازي آموس اوخشټاین او برت مکګورک په غزه کې هم د اوربند د ټینګښت هڅه کوي. په غزه کې د 2023 لدې کال د اکتوبر له 8 د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي جګړه روانه ده. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د وژل سوو کسانو شمیر 3,240 او د ټپیانو 101,000 641 ته رسېدلی دی. هغه شمیرې چې بې پرې سرچینو تایید یا رد کړي نه دي.
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2:30 بجو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې یو تفریحي ځای او رستوران جوړ شوی چې د مسؤلینو په خبره نجونو او ښځو ته هم پکې ځانګړی ځای په پام کې نیول شوی دی. دا تفریحي ځای چې واما کانټیننټل نومیږي په شپږ نیم جیری بمځکه کې د میلیونونو افغانیو په لګښت جوړ شوی او پرون پنجشنبه د سیلانیانو پر مخ پرانستل شو. نور حال د آبدی سپوږمۍ په راپور کې
په ننګرهار کې د یو نوي جوړ شوي تفریحي ځای او رستورانت مسؤلین وایي چې میرمنو ته یې ځانګړی ځای پکې په پام کې نیولی دی. د واما کنټینټل په نوم دا تفریحي ځای او رستورانت د هسک ودانیز شرکت لخوا د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې په شپږ نیم جریب ځمکه کې د 40 میلیونو افغانیو په لګښت جوړ شوی دی. دغه شرکت د مطبوعاتو رئیس میرویس ملنګ ازادي راډیو ته وویل
په دغه ساحه کې د خوندو لپاره جلا ځای په پام کې نیول شوی دی چې هلته به کوم کارکوونکي کار کوي چې هغه وایټرانو منیجر او ګارسونان دي، هغه به هم زنانوي. ورسره څنګه کې مو د ځوانانو لپاره او نارینهو لپاره سوپر سٹور پکې جوړ کړل دي چې هغه هم کولای شي دلته خپل د ضرورت او د کور د اړتیاو د پوره کولو لپاره خریداري وکړي.
ننګرهار کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس ساجد خوګیانی هم ازادي رادیو ته ویلي چې دلته خزو ته د کار زمينه هم برابر شوه.
ځکه د زنانو لپاره بیل ځای جوړ شوی، جلاز ځای جوړ شوی چې دغه الته څومره عمله خدمتي عمله چې د غم ټولې زنانه دي تقریبا 400 پورې زنانه پکې الته یعنی زنانه او خدمت کوي. الته نارینه به خینه د سیوړې وړې غرفې جوړې کړي چې هغه د زنانه او سودان پکې کوي.
یادونه ده چې دا بندیزونه یوازې په ولایتونو کې نه دي بلکې په پلازمینه کابل کې هم د طالبانو د حکومت لخوا تفریحي پارکونو ته د نجونو او ښځو پر تګ بندیز لګیدلی دی. د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ د معلوماتو له مخې اوس مهال په کابل کې تر 140 ډیر تفریحي پارکونه فعال دي او د نورو پارکونو د جوړولو هڅې هم روانې دي، خو پر ښځو د محدودیتونو له امله د کورنیو ورتګ ورته کم دی. ان ځینې داسې پارکونو ته هم د ښځو په ورتګ د بندیز راپورونه خپاره شوي دي چې یوازې به دوی ورتلې. د بشري حقونو د څار سازمان مخکې په افغان نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونو ته په اشاره د افغانستان هر کور له زندان سره تشبیه کړی و.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په مندنی صفه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لندو صفو 0.25 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په افغانستان کې د ټولنې د نورو وګړو په څیر کوچان هم ګڼې ستونزې لري او له اوسنیو واکمنانو ګیله مند دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې وچکالۍ مالداري او څړځایونه زیانمن کړي او د پخوا په څیر اوس پر ډیورن کرښه د آزاد تګ راتګ اجازه هم نه لري. د افغانستان د احصایې ملي ادارې شمیرې ښیي چې په هیواد کې 1.5 میلیون کوچان اوسي، خو کوچان بیا خپل شمیر شاوخوا 15 میلیونه شي. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
دا کوچان څنګه سره نه معلومیږي نه راښکاریږي. دا مدا د سیمورو یو ډاکټران در ته مات پکې یو ډاکټران پښتنه در باندې وکی ډاکټر
شاو خواش پیت کلان شاولی اکا په هلمند کې د خپل کېګدی ډاډ تناست او ګلمن دی چې حکومت د کوچانو روغتیايي ټولنیزو او د مالداري ستونزو ته پام نه کوي. هغه ازادي راډیو ته ویل کلیو او باندو کې حکومتي چارواکي او مرستندوی موسسې کله ناکله د نورو وګړو لاسنیوي ته ورزي، خو په وینا یې د دوی د حال پښتنه څوک نه کوي.
نه پښتنه کوي، نم د شش کال کې د ډاکټرانو دلې دي، نه وروره کښنیانم ټول سي، نه بغل دي پراته دي، اوسه په شپخانه کې پستر دي، وروره مشته نه راځي، نه مشته را معلومات کوي.
شاولیا کوای په خوای هلمند او ټول جنوبی زون کې پراخ څړځایونه او د مالونو د اوبو کولو لپاره کاریزونه او یالې او ډندونه درلودل، خو په وینا یې اوس وچکالۍ هغه ځپلې دي. د افغانستان د کوچانو چشمیر د احصایې ملي ادارې لمخې شاوخوا 1.5 میلیون او د کوچانو د استازو په خبره 15 میلیونه دی. لوی کاروبار او د عاید سرچینه همدغه مالداري ده. ولی محمد بیا وایي له وچکالۍ سره سمې د مالدارۍ هغه پخوانی کاروبار هم نه دی پاتې.
موږ مالداری اوس خداسې نه دي لکه پخوا چې 450 میل جوم لرلې، صابن ته پورته کېدلو بېرته راکښته کېدلو، اوس خو نو 450 پسونه لرو په هغو په جنجال اخته یو دی. نور خو نو ژوند ژندګي خو همدا د کږدۍ په برابر ته وینې، دا خیمې ولاړې دي، هغه پینې پینې دي، هر ځای سوری سوری دي، په دغو کې خپله شپه ورځ تېروو.
د پخوانی جمهوری نظام په وروستیو کې دوري نه همه د کوچانو د ملي ورځ په توګهونه مول شوه، چې په 1999 لمریز کال کې بیا دا ورځ په ارګو یو شمیر ولایتونو کې هم اول منزل شوه. هغه مهال دولت ژمنه وکړه چې له هر جوړیدونکو بند څخه خړوبیدونکو 10 سلنه ځمکه به د همغې سیمې کوچانو ته ځانګړي کوي او دغه راز به د دوی غصب شوي څړځایونه آزادوي. خو د کوچانو استازي وایي هغه خبرې هم عملي نه شوې. کوچی مشرانو د طالبانو لبیا وکمنې دوه وروسته هم له اړوند چارواکو سره د څړځایونو، روغتیایي او حیواني کلینیکونو او د زده کړو په برخه کې خپل ستونزې شریکې کړي دي. خو د کوچانو استازي وایي دولت غوږ نه دی پرې ګرولی.
خو هغه امکانات چې کوچی ته پکار دي حکومت په لاس کې نه دی ورکړي. نو ښه خبره به دا وي چې پیلي نظام د کوچانو هغه قربان.
نذیر احمدزی په پخوانی ولسی جرګه کې د کوچانو د لسو استازو له ډلې یو دی. هغه ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې د کوچانو حقونه نه دی ورکړي، بلکې هغه ځمکې او خارګوټي چې تیر نظام کې کوچانو ته ځانګړي شوي وو طالبانو یې فرمانونه لغوه کړي.
هر چا د کوچی له ژوند نه استفاده کړې ده، بالخصوص پیلي نظام چې اوس په کابل کې واکدار ده، دوی هم د کوچانو له ډوډۍ نه واخله، د دوی له استوګن له هر څه نه به استفادې کولې. همدغه کوچانو چې له بمبارونو ډېرو مشکلاتو سره مواجه سو، خو کله چې دغه نظام راغی په یوازې د دې چې کوچانو ته وده ورکړي، هغه څه چې موږ په جمهوریت کې ورته کړي وو هغه هم له پښو نه لاندې کړه. د مثال په توګه د کوچانو لپاره یو مستقل ریاست وو، هغه یې راواخیست، بېرته سرحداتو پورې مربوط کړ. او دوی ته چې کوم شارګوټي د جمهوریت په وخت کې موږ وخت حاکمانو لخوا نه فرمانونه اخیستي وو چې دوی هلته میشت شي، او دا د هر افغان حق ده چې په افغانستان کې د استوګنې لپاره یو کور ولري. بدبختانه اوس دا چې دوی نور کومه کړی وای، هغه هم دوی بیرته غشارګوټی کینسل کړل او بیرته دوی ته اوس په اجاره یا نور مالیه په حواله کړی ده. د کوچانو په کې ظلم ده.
کوچان تر ډیره د څړځایونو او د مالدارۍ د واده په خاطر په اوړي او ژمي کې خپلې کړي نورو سیمو ته باروي، او دوی په خوا پر ډیوران کرخه هم آزاد تګ راتګ کوي. اوس یو شمیر افغان کوچان وایي د انګور اډې او غلام خان بندر په ګډون هغه لارې د دوی په مخ تلل شوي چې پخوا به پرې تګ راتګ آزاد وو. بلال فریادی د بلوچستان له ژوب څخه ازادي راډیو ته ویلي کوچان هلته له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، او په خبره یې نه هلته پاکستان ورسره سم چلند کوي او نه هم د افغانستان لاره ورته خلاصوي.
کوچان له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. دلته نه کوچان ته
په بارډر باندې لار ورکوي او نه خو دلته په پاکستان داخل کې په قرار پرې دی کوچان. نو کوچان ډېر سخت له ستونزو سره مخ دي، نه انګوره ډالر خلاصوي، نه انځر بارډر ته خلاصوي، نه د کمردین بارډر ته خلاصوي، او نه د چمن بارډر ته خلاصوي، نه دلته پاکستان کې په داخل کې پرېږدي.
یو شمېر نورو کوچیانو هم د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې ازادي راډیو ته ورته شکایتونه کړي او ویلي دي دوی له خپلو رمو او کاډو سره په سرحد کې ایسار شوي چې بدې ورځې ګالي. موږ د کوچیانو د دغو ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت د کوچیانو له ریاست سره اړیکه ونیوله. د دغه ریاست مشر وویل چې ویاندې باید رسنیو سره خبرې وکړي. د وزارت ویاند تسلیم الله حقانی په لومړیو کې د خبرو ژمنه وکړه، خو وروسته یې وویل چې ازادي راډیو سره د خبرو اجازه نه ده ورکړل شوې.
د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې سات لنډ خبرونه.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ به د جمعې په ورځ، یعنی نن، د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه راپور وړاندې کړي. بینټ پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې راپور یې په افغانستان کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت، په ځانګړي ډول د ښځو، ماشومانو او اقلیتونو حقونه بیانوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي طالبانو په وروستیو میاشتو کې په دغه هیواد کې 81 کسان په دورو وهلي دي. یونما په خپل درې میاشتنی راپور کې پرون ویلي چې د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر 1 نیټې پورې 111 بدني مجازات پر 15 نوي نارینه، 15 ښځو او یوې نجلۍ تطبیق شوي او یونما دا پیښې مستند کړي دي. د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو په افغانستان کې پر شتو د طالبانو نوې بندیزونه وغندل. ترودو د پنځشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د طالبانو وروستی حکم وحشتناک دی. د پرونیو خبرو شویو رسمي شپېرو لمخې د روان میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې له جرمني د پناه غوښتونکو اخراج 22% زیات شوی دی. د جرمني د کورونو چارو وزارت په دې موده کې د 4200 پناه غوښتونکو د ایستلو موارد ثبت کړي. چارواکي وایي د اسرائیل په شمال کې پرون هغو توغندیو چې له لبنان توغول شوي وو د څلورو بهرنیو کارګرو په ګډون ټول ټال 9 کسان وژلي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو وایي د شمالي کوریا شاوخوا 8000 پوتیان چې د اوکراین پر پوله ځای پر ځای شوي شایي پر روانو ورځو کې جګړې ته ولېږل شي. په کندهار کې د پنبې کروندګر وایي چې سږ کال د اقلیمي بدلونونو له امله حاصلات کم دي. د دوی په وینا د بې وخته بارانونو او سختې ګرمۍ له امله کرنې ته زیان اوښتی او دوی اړ شوي چې ناوخته کرنه پیل کړي. کروندګر له طالبانو غواړي چې د پاتې حاصلاتو لپاره د بازار موندنې هڅې وکړي. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې.
هغه په دا خاطر چې وایي تندې وي بوی د پلا د ګرمۍ پر برابر په خار ته د ګل پر شپو هلته جنج تیږه سولې نو ګرد ګل پچ کی چې ګل پچ کی ورنه د شخص شی بیا
د کندهار د دامان ولسوالۍ په ملیسار سیمه کې عبد الکافي سهار د لمر لراختلو سره سم په خپل ځمکه کې د پومبې ټولولو کار پیلوي.
د اوبو د خاطر د غزوس په داوال داوال چې و ولې څه په ما پر خوې چې داوال له دغه ولا وڅ په دې کې دا ګرځونو دا ورځې راځه بر بس په دا خاطر ولا تیږي.
عبد الکافي وایي سږ کال د بې وخته بارانونو له امله کرنه ناوخته ترسره کړه او وروسته د ګرمې هوا او د اوبو کموالی حاصلاتو ته زیان واړاوه.
سږ کال خو یو خو د بارانونه ناوخته کوي موږ چې پنبه کښېږل اوس دا پنبه د دای څه زاړه ده. څلور 15 واره مو انبار کړی دی، درې واره مو درفجې ایستلې دي، خواري مصرفونه مو ډېر په کړی دي. انا په هغه کې هم کمزور یم او دا ټوټه چې د دای څه تندی ده دا په جته موږ د غون امبرون ور کړی چې په دا وس کې ګرمي دی چې سولې بر تر سولې ګوره دا ګولې پچ کې یاد دی دا جړ ګول پښکې معلومیږي. هغه بیا کمزورې دوغه بغل ته چورتیا شه دا شاوخه کاله کې ګرد دی صفر ختلې.
په کندهار کې د کروندګرو لپاره د پنبې کرنه آسانه ده ځکه چې د میوه او نورو کرنیزو حاصلاتو په پرتله د ساتلو وړتیا لري او په بازار کې په آسانه پلورل کیږي. خو سږ کال په مارکیټ کې د پنبې نرخونه ټیټ دي او ډېری کروندګرو ته د کال ټول لګښت نسی ورپوره کولای. محمود او عبدالشافی چې دوه نور کروندګر دي وایي د طالبانو حکومت باید د دوی د پنبې لپاره مناسب بازار پیدا کړي.
پنبه به خوشش کال ډیره کمزورې دي او پنبه هم ډیره کمزورې ده او موږ ته هیڅ ولا کړه جوړې بسګر یو ګرد کال مخاری پکښلې نفسونه په ختلې او شش کال په پنبه کې خو بيخي ولا ک سړی تخپل روزانه لور باسي او بسګری خلالو خبره ده نو برای هیڅ ولا کړه ته جوړې شش کال کښتونه ډیر خراب شي او بازارونه ډیر مړي دي
دولت صدا غواړو چې موږ ته پنبه ګرانه کې موږ ته هیڅ نه را جوړې پایت پمبا مشت پورته کې ګرانه کې کارخانه والا از مشتماز سي پنات څه دې چې پمبا پر ډېر سي پر کارخانه والا باندې بارې رښتا کوي رښتا کوي راي ولي یو نیم سلو ته چې وارې وړې وای نه کوم یا نه غواړم یو اس چې ما زو دون نه کې بل ګشې پکشي کې بالا وای دا موږ نه کو دا خره نه دی یو اس
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداري ریاست مسولین وایي سش کال په دغه ولایت کې پر شاوخوا 2000 هکتار ځمکه د پنبې کښتونه سوي او تمه ده چې شاوخوا 8000 میټریک ټنه پنبه به ترې ترلاسه سي. د کندهار د کرنې او مالداري ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن موسا وایي د کرنې وزارت هڅه کوي د پنبې صادراتو ته زمینه برابره کړي او سش کال چین ته هم د پنبې د صادراتو پلان لري.
سش کال په کندهار کې 2000 شاوخوا هکتار باندې د پنبو کښتونه سوي دي او امید لرو چې 1340 میټریک ټنه حاصل لاسته راوړو. د بازار په باب که ووایو امیدوار یو سش کال چې د صادراتو په برخه کې انشاءالله چې امیدوار یو چې صادرات به ولرو خارجي هیوادونو ته بالخصوص د چین هیواد ته چې وزارت مقام په دې هڅه کې دی چې پنبه صادره سي نرخونه بیا هم انشاءالله لوړ شي.
د کندهار د صنعت او معدن خونې د معلوماتو له مخې د جنوبي حوزې د ټولو ولایتونو ټوله پنبه په کندهار کې د پنبې په 24 فابریکو کې پروسس کیږي چې یوازې تیر کال 600,000 ټنه پنبه پروسس شوې چې له خالص پنبې څخه غولي او د حیوانات خوراکه هم تولید شوې ده. د صنعت او معدن خونې د مسولینو په وینا له دې جملې 150,000 ټنه پروسس شوې پنبه پاکستان ته صادره شوې وه او دوی هڅه کوي چې د پنبې لپاره نړیوال بازار پیدا کړي او د صادراتو کچه لوړه کړي تر څو کروندګر د پنبې د خرڅلاو له لارې ښه عاید ترلاسه کړي.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه تخرغلی په دې خبرونه کې په دې خبرې کې وو هغه میرمنې چې لخپل لومړنیو اساسي او بشري حقوقو څخه خبرې نه دي دوی لکه مستوندو سره مخ کېدلی شي. لمک سره په خبرونه کې میلمه دی د ټولنیزو مسایلو په برخه کې فعال او په خانای ډیپلوماټ سید نجیب الله سادات. سادات صاحب په پایل کې خو ډیره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ.
راځو دې ته چې د افغانستان په کلیو بانډو کې میرمنې څومره لخپل اساسي او بشري حق څخه خبرې دي؟
تاسو یو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه. څنګه چې تاسو پوهیږئ په افغانستان کې په حیاتو کې حتی ډېرې ښځې په خپلو حقوقو لا خبرې نه دي. د سواد کچه ټیټه ده، دوی ته ډېر زمینه نه ده مساعده شوې چې دوی ښوونځي ته لاړ شي یا حتی دیني زده کړې وکړي. که دیني زده کړې هم کړې دي ډېرې محدودې وي. هلته دوی د فقهي مسایلو باندې نه پوهېږي، دوی په شرعي په ډېرو مسایلو باندې لا نه پوهېږي. حتی ډېر ابتدایي دینی تعلیمات هغه هم په ډېرو کمو سیمو کې داسې واقع شوي چې دوی په خپل حقوقو باندې په مکمل ډول باندې پوه شي. هغه که وضعي حقوق دي چې د دوی حقوق پکې خوندي شوي او که الهي قوانین.
بله، له خپل حق څخه ناخبري یا ناپوهي دا څومره زیان رسولی شي هغه که میرمنو ته یې که نارینه ته وي؟
ځینو سنتي ټولنو کې عرف او عادات او رسم و رواج تر ډېره په قوانینو باندې برلاسه وی. متاسفانه دغه شی په افغانستان کې به خصوصا په کلو باندو کې دغه مسله ډېره شوې ده. تاسو په هیڅ قانون کې د بدل مسله نه لرئ. میرمنې چې په بدو کې لا ورکول کیږي، تاسو د هغې بیلګه د نړۍ په هیڅ قانون کې نشئ پیدا کولی. او همداسې په ابراهیمي ادیانو کې او په مذاهبو کې تاسو دا مسله نشئ پیدا کولی. اما متاسفانه دغه یو بد رسم او رواج او عنعنات په دغې کلو باندو کې د کلونو کای سی رواج نو دغه مسلې ډیر د خزو پر ژوند باندې بد اغیزه کړل او اته دغه مسائل بیا د کورنی ژوند دغه ماحول هم تر ډیره تر تاثیر لاندې راوستل چې په دې کې بیا سړیان هم شامل دي. تاسو فکر وکړئ که چیرې یو میرمن په بدو کې ورکول کیږي نو تصمیم گیر ډیر هغه کسان وي چې دغه مستقیم سر و کار د دې میرمنې سره نه وي، یعنی ښځه نه وي، کیدای شي خسر، کیدای شي د کورنۍ نور مشران دغسې یو فیصله وکړي د بدو مسله مثال. نو بیا وروسته کله چې دغه خپل دوه کسان خپل شخصي ژوند ته ننوځي نو دا د ډیرو ستونزو سره مخ کیږي او د دې تاثیرات تنها په ښځې باندې نه وي، د دې تاثیرات په هغه کورنۍ وي، د دې تاثیرات مستقیم د دې په میړه، د دې په اولادونو او همداسې بیا په ټولنه کې ټول کسان چې دوی سره په یو ډول تړاو لري متاثره دي.
بله سادات صاحب، لکه څنګه چې لیدل کیږي تر ډېره حده د کورنۍ نارینه نه غواړي چې ښځې په دې برخه کې معلومات پیدا کړي، هغه که په خپله ټولنه کې وي، هغه که د میډیا له لارې وي، هغه که نورو ځای کې نارینه، البته یو شمېر نارینه ټول نه یادوو، ښځې یو ډول په تیارو کې ساتي. د دوی اهداف له دې څخه څه کېدلی سي؟
بیا هم همغه مسلې ته راځو، کله چې په هیواد کې قوانین پلي نه شي بیا دا مسایل ډېر رامنځته کیږي. مثال تاسو فکر وکړئ، کېدای شي ډېر په کلو بانډو کې حتی زمونږ یو تعداد داسې سړیان وي چې هغوی د دې طرفدار وي چې داغه میرمن، داغه لور، داغه خور باید خپل حقوق پوه شي، باید ښوونځي ته لاړ شي، باید پانتون ته لاړ شي، باید دینی زده کړې ولري، باید عصري زده کړې ولري. اما هغه ټولنه دومره تړلې ټولنه ده چې هغه مجبور ده چې په هغه ټولنه کې اوسېږي، هغه کوم معیارونه چې د هغې ټولنې دي، ولو که هغه معیارونه د دې په شخصي یا د دې د اولاد، د دې د میرمن، د دې د خور په شخصي ژوندونو باندې منفي اغېزې ولري، دوی بیا هم تابع د هغې دي. نو دغه متاسفانه په دې څو لسیزو کې چې په افغانستان کې ثبات نه و، نو ډېره زمینه د دې مسایده نه شوله چې دغه ځینې بد رواجونه، ځینې بدې انګېرنې چې ټولنه یې له یو کار څخه لري. مثال تاسو فکر وکړئ که په کلو بانډو کې یو کس د دې هڅه کوي چې خپله لور مکتب ته ولیږي، کېدای شي د ډېرو خلکو د انتقاد نښه شي. نو په دې خاطر چې دغه نفر په هغه ټولنه کې یو څه آرام اوسي، دغه قربانیانې بیا خپله او تر ډېره د کور مېرمنې متخلي کېږي.
بله لکه څنګه چې په خپرونه کې له بدو نه یادونه سوله، کله چې یوه انجلۍ په بدو کې ورکول کېږي، هغه خپله دا او نږدې کسان تصمیم نه نیسي، نور کسان تصمیم نیسي. همداسې په نورو مسایلو کې هم ده، کله چې یو انجلۍ یو چاته ورکوي یا یو هلک ته یو چیرې کوزده کوي، په داسې وخت کې هغه دوی خبرېږي چې دا کار وخته سوی وي، یعنی له یو انجام سوي عمل سره دوی مخامخ کیږي. دغه موضوع څومره د دې لامل کیږي چې د دوی حق تر پښو لاندې سي؟
واضح خبره ده، کله چې تاسو تصمیم ګیری نه وي او پریکړه ستاسو په اړه باندې کیږي، نو واضح خبره ده چې قرباني هم تاسو مستقیم یې. میرمنې تر دننه پورې همیشه قرباني دي، دوی همیشه په دې مسایلو کې قرباني دي. او یو بل مسلې ته هم باید اشاره وکړو، هغه دا چې دغه کم تاوتریخوالی چې په کورونو کې بیا وروسته پیدا کیږي، د دې هم یو علت دا ده چې تاسو د یو چا د ژوند په اړه باندې فیصله کوئ چې هغه د خپل ژوند په اړه باندې او د دې تصمیم په اړه باندې هیڅ نو آگاهي نه لري. نو بنان بدو مسله به یو بیلګه راواخلو، هغه کوم کور ته چې دوی په بدو کې زی، اول دوی ته د یو انسان په سترګو باندې نه کتل کی. دویمه مسله، کوم ظلمونه چې تاسو فکر کوئ په افغانستان کې ډېره بیلګشته او کېدای شي ډېرو کسانو په خپلو سترګو کې لیدلی وي او تا هم نه اوسي هم عملاً ګوري. تاوتریخوالی مسله ده، د ځان وژنې مسله ده، د کور څخه د ویستلو مسله ده، حتی ډېرې داسې قضایې هم په افغانستان کې ترسره شوي دي او اوس هم امکان لري چې داسې وي چې کله یو جنۍ په بدو کې ورکړل شوې ده، هغه د خشونت له وجې ځان وژنې ته مثال اقدام کړی دی، یا داسې یو تاوتریخوالی رامنځته شوی ده چې دغه دښمني چې دوی غوښتله د یو جنۍ په ورکړې سره له منځه یوسي، دا بېرته له سره تازه شوې ده او د یو بلې دښمنۍ او تاوتریخوالی او حتی د مرګ سبب ګرځېدل.
بله کله چې کورنۍ تاوتریخوالی له خپل حد نه واوړي، نو دلته یو بله شرعي مسله چې طلاق ده، مګر په افغاني ټولنه کې دې ته ډېر داسې کتل کېږي چې یعنې دا کار باید ونه سي. چیرې که ژوند نه کېږي، دغلته دا ښځه مجبورېږي او دې ته دا حق نه ورکول کېږي، دا طلاق غواړي، ځکه نارینه وایي دا یوازې یعنې زما واک دی. دلته څومره بدې پېښې رامنځته کېدلی سي چې حتی هغه آخري فیصله چې د ژوند د ښه کولو لپاره طلاق ده، اما حق هم دوی تنه ورکول کیگی
شرعی قوانینو که پا اغا اسلامی هوادونو که چه تاسی در افغانستان سر ردیر نیزده لیدلشی او یا هم لگل افغانستان سر خلری تاسی گوری چل تا قوانینو که دغه مسئله در طلاق تر دیر پوری واضح شویده اتا در افغانستان پا قوانینو که هم در طلاق په خاص مواردو کې خزه حق لري چې خپل طلاق وکړي نو کازو چې تاسو د ټولنې د خلکو د خبرو د نوم بدوالي د مسایلو خطر باندې د ژوند باوجود د دوو طرفینو ترمنځ نور د سولې د لپاره هیڅ لار وجود نه لري او اته امکان د شته چې په دغه کورنۍ کې یا د دې کورنۍ پورې تړاو لرونکو خلکو ترمنځ داسې پیښې ترمنځ شي چې د انسانانو ژوند پکې لاړ شي اما بیا هم طلاق ته نه ځي پورې زه په دې وروستیو کې د ډیرو داسې مواردونه باگر شویم چه پا افغانستان که ده طلاق ده پاره چه تا مراجعه کیگی اگه یو خاص وقت ورطور کولکی ده تفریق ده دو او کسانو او گوری تس او گوری پا افغانستان که یو تعداد خلق پا مخدره توکو بانده ذهنی توازن نلری ده دوی سخه ده هر نوع غیر انسانی حرکت توقع کده شی اما دیر وقت دغه مسئله اتا تر رسمی مرجعی پوری نرسی پده خطر چه بیا همه مغه ده طولنی ده خلکو ده خبر کولو ده بدنامی او دغه یو ننگنی یو حاری گنی چه کشیرت یو میرمن ده طلاق گختنه وخی اما که چیرت بیرت بیا هم راشو اغا اسلامی قوانینو تا پا اسلامی قوانینو که په خاص موارد رو که خزه ده ده حق لری چه ده او چه که جوان نشی که ولی پا اغا خاصو چو دلائلو بانده کولی شی ده طلاق گختنه وخی یعنی تنها ده خبره نده چه ولی ده خزه مخ کشی یا خزه هیچ حق نلری ام رازو دیده چه اگهی ده قوانینو نوجود نلری متاسفانه پا تیرو چو کلونو که چه ده خزو پنوم بانده دیر داسه پرکتون را منسته شوی و چه مونگ ده خزه ده حقوق لپارک کو مونږه د خزو پښتيباني کو مونږه دا سلینوونه ورته ورکړي او ما متاسفانه ډیر مسائل التم د کاغذ په مخو تاسو وګورئ چې چیرې د څو تیرو کلونو د خزو وضعیت وګورئ تاسو وکتل چې په میلیونونو ډالر د خاصو انوانونو لاندې د خزو د حقوقو د حق دی یاد کولو لپاره ولګول شو اما متاسفانه نه اسلامي قوانینو ته پاملرنه وشو او نه وضعي قوانینو ته که د افغانستان قوانین از این قوانین طول ده اسلامی قوانین تر سور لاند جور شویده یعنی به قانون که لیکل شویده که چیر تا هر حقا مسئله چه ده دین سره ده قانون سره ده شریعت سره پتکر که وی اگه قانون کیده نیشی قوانین نپلی کیدل غط سنزم داوا قوانین تا مراجعه نکیدل متاسفانه ترغیزی پور نرسیدل یعنی منگو تاسو پکلو باندو که ده جرگو مسئله دلو پا جرگو که اتیاد سلنه ملامتی پا خزیده یعنی شل پسلو که دا امکان شده چه یو چو کسان خیرخوا او لدین سخه خبر او د انسانی حقوقو د احترام کسان التوی چه بیا ده خزی ده حقوقو ده دفاع ده پر او داغه صداقت لروی التا بیا خپل نظر سرگن کری
بله پا دا غصی کورانیو که واضح خبر ده چه ار او رست تاو تریخواله پا ماشمان باندیم بعد سر کبی دلتا د کوچنیانو حق څومره تر پخو لاندې کیږي
په داسې مسایلو کې اصلي قربانیان ښځې او ماشومان دي تاسو وګورئ که چېرته ښځې او ماشومان پرته د ریکورد د چاردیوالي نه نوره خواته هیڅ نه لاسرسی نه لري یعنی حتی ځینې کورنۍ داسې دي چې جنې د کور خلک نشي کولای د پلار ورور او نور د کورنۍ غړي نشي کولای چې حتی دوی وګوري مینه هغه یو کوټه یا هغه یو کور ده او دغه ماشومان دي او دغه مور ده چې تر ډیره پورې ده که مسئله قربانی کیگی واضح خبره ده چه ماشومان پا داسی عمر که چه اغیی ده موضوع پا غیسترو که یو چه کم رازی پا ده خطر چه دی پا داسی عمر که نیده چه پا ده وانی پوشی چه خبر روانه ده اغیی فقط خوشونت گوری او پا تصویری دول بنده خل ذهن تسپاری او اغیی ده پراتلون که بنده ده دراتلون که جوان بنده ده دلویدو پا ده جیریان که ده پا شخصیت بنده فوق العاده منفی تاثیر لري
بله اوس چه کول پکار دی چه اصلا پا اول که په کورنۍ کې تاوتریخوالی رامنځته نسي او بیا که تاوتریخوالی رامنځته سو دا مشکل آل سي او ما پوهاوی دلته څومره مهم ده چې یعنی تاسو د دې لپاره چې سیال شریک د کامران سي خلک خبرې ونکا په کور کې د کور د غړو موضوع تر مرګ رسوي مګر تاسو دې ته غاړه نږدئ چې دلته سوله راسي ځکه بیا دوی ته خو بیا ننګ ښکارېږي دغلته عامه پوهاوی څومره مهم ده او د تاسو په نظر څه کول پکار دي
عامه پوهاوی ډېر مهم دی په هر حکومت کې د قانون پلي کول او خلکو ته دا ښودل چې دلته یو مرجع وجود لري. تاسې که کورنۍ ستونزې لرئ او د دغسې مسایلو سره مخ کېږئ نو کولی شئ مراجعه وکئ او د خپل حق غوښتنه وکئ. دا ډېره مهمه ده. تاسې فکر وکئ که په یو کورنۍ کې داسې یو تاوتریخوالی رامنځته کېږي، د کورنۍ نارینه هم باید په دې باندې پوه شي که چېرته زه ظلم کوم نو داسې یو مرجع شته دی، قوانین نشته ده چې زما څخه زما د ظلم پوښتنه کېږي، او که چیرې دا را باندې ثابت شول چې و رښتیا ما هم ظلم کړی نو زه به د قانون منګول ته سپارل کېږم او خپله سزا به ګورم. که چیرې داسې وشي، تاسې وګورئ په ډېرو اسلامي هیوادونو کې کورنۍ تاوتریخوالی نشته دی، د ښځې سره خشونت ډېر کم دی، یعنی په نشت کې حساب دی که پرتله یې کړو د افغانستان سره. هلته هم اسلامي حکومت شته دی، هلته هم اسلامي قوانین شته دی، اما مسله دا ده چې دغه اسلامي قوانین پلی کېږي په خلکو باندې. نو هر کله چې په یو ټولنه کې وګړي په دې باندې پوه شي چې قانون زما څخه لوړ دی او زه باید د قانون تابع اوسم، او که چیرې د قانون خلاف یو عمل کوم نو زه به خپله سزا ګورم، نو په دې صورت کې بیا د قانون پیروي کېږي او دغه قسم مسایلو مخنیوی کېږي.
خپل نارینه و ته به څه ویل تاسو ولرئ چې سید اوس په افغانستان کې هغه پخوانی قانون چې هغه هم نشته، څوک تاسو نه پوښتنه هم نه کوي. خپل نارینه و ته تاسو څه وایئ چې دوی په خپل کور کې څه ډول چار چلند وکړي؟
زه مخکې دینه چې نارینه و ته خپل پیغام ورسوم، زه میرمنو ته پیغام لرم. هغه دا ده چې تاسې په ډېرو مواردو کې ګورئ چې تاوتریخوالی د ښځو له لورې پر ښځې کېږي، یعنی دغه مسله دوو میرمنو چې په یو کور کې ژوند کوي. موږ اوساس په افغانستان کې سنتي ژوندونه لرو، په کور کې دوه درې څلور پنځه میرمنې دي. په هر لحاظ چې وي میرمنې په یو ډول باندې کېدای شي یو تعداد، یعنی زه ټول نه مخاطب کوم، اما یو تعداد بله د دې باعث کېږي چې خپله میرمنه ده او د یو بل میرمن لپاره ستونزه جوړه کړي. متاسفانه چې دا بیا وروسته وروسته سړیان ته رسېږي، یعنی په دویم او درېیم قدم کې دا مسله سړیان ته رسېږي. که چېرې میرمنې په دې باندې فکر وکړي چې زه خپل یو همجنس ته څنګه دا زمینه سعیده کوم چې د هغې ژوند لا ښه شي تر دې چې تریخی کړم، دغه مسله بیا سړیانو ته کمه رسیږي. او سړیانو ته مې پیام دا دی او نظر مې دا دی چې که چیرې موږ یو اصطلاح لرله چې قوي سړی هېڅکله په خپل ښځې ګذار نه کړي،
بله،
نو تاسې که چیرې واقعا سړیان یې او د افغاني ټولنې یوه برخه یې، موږ تاسې په خپلو کیسو کې په افسانو کې د سړیانو سړیتوب ډېر وخت د ښځو په مقابل کې ثابت شوی دی. معنا دا چې موږ تاسې په خپل ټولنه کې ډېر احترام ښځې ته، ډېر حقوق ښځې ته، په سختو ورځو کې اول د ښځو ژغورل، په بد حالت کې اول ښځو ماشومانو ته ځان رسول، دغه موږ تاسې په خپله ټولنه کې ښه صفات هم لرل. متاسفانه ځینې کسان نه اخلي او نه عملي کوي، هغه د هغې کمبودي ده. اما موږ په دې ټولنه کې اوس هم همداسې کسان لرو چې د ښځو لپاره فوق العاده احترام لري، په دې خاطر په دې پوهېږي چې ښځه مور ده، ښځه خور ده، ښځه میرمن ده، ښځه لور ده، او هېڅ سړی نه غواړي چې لورې له بدې ورځې سره مخ شي، لورې له تاوتریخوالي سره مخ شي. بنان که چیرې دغه حس ولري نو هغه هېڅکله هم د چا لور، د چا خور او د چا مور نه ازاروي او بد ورته نه ګوري.
ډېره زیاته مننه سادات صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه.
قدرمنو دوستانو، دا و دي دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د هغو میرمنو پاکل خبرې وشولې چې دوی له خپل اساسي او بشري حقوقو څخه خبرې نه دي او لامدي وجه لګنو ستونزو سره مخ دي. لمونږ سره په دې خبرونه کې میلمه و د ټولنیزو مسایلو په برخه فعال او پخوانی ډیپلوماټ سید نجیب الله سادات. تربیه پرځای کې چې یاست علم مال او ملګری.
استاد غاړ هاد نارنج وله وله سیمال له چنا د نارنج وله وله استاد غاړ هاد نارنج وله وله ولی دا سرنگ اقرار دے نارنج ولی ولی زمال لے چنار دے نارنج ولی ولی دستا دغاڑ ہار دے نارنج ولی ولی زمال لے چنار دے نارنج ولی ولی دستا دغاڑ ہار دے نارنج ولی ولی
سهار لشپگو دا ماخام تر شپگو بجو پا لندو چپو نونس یو ویش او پینز ویشت مترو
ازادی راڈیو چلی رویش تا تا
سر دے نن والا پنشم پر دے والا پیر I'm